السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې لږه مې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله سنگزم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم په دغه پروګرام کې پوره پنځه وخت خې تاسو ته موسیقي لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه او راپورونه هم لرو مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان ولایت کې د داعش 2.5 سوه تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دي. د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي له آیرلند سره د لوبې لپاره په لندن کې کلک چمتووالی روان کړی او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان ولایت کې د داعش 2.5 سوه تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د تسلیم شوي وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوزجان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
با معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
وی موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلې دي د هغوی شمیر 2.5 سوه نه و. دولت قوانین عملي کوي. د هغوی د مجازات او مکافات پریکړه له دولت سره ده. تیرونه د جاوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 2.5 سوه وسلوال دولت ته ورسله هغه تسلیم شول چې د طالبانو له خوا پرې سخت بریدونه شوي وو. د جاوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل دا غونډه در روانې پنځمې پر ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستو ونه ویل چې وسلوال طالبان وربللی خو ویل په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغو سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي له آیرلند سره د لوبې لپاره کلک چمتووالی روان کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چېرته چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د کرکټ د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ د ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یو تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خپره کړی په دې اړه وویل
نو زموږ میچونه را روان آرلین سره دي. هغه څنګه چې تاسو معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې چلوریزي دي ورسره. کوم پرپریشن سره موږ روان ده نو ماشاءالله ډېر ښه ده. ان شاء الله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو. ان شاء الله او کوشش به کوو چې خېلو به تر سره کوو او تاسو نه هیله کوم خپل هیوادوالو نه خپل مینوالو نه دعاګانو کې میاساتي.
افغانستان وروستی ځل سږ کال د مارچ په 23مه له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. تر دې مخکې افغان ټیم د هند په وړاندې یو ټیسټ لوبه وبایله خو په 23 ورځو لوبو کې بنګلادیش ته پرله پسې ماته ورکړه. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل چې په کراچ کې امنیتي ځواکونو 40 مظاهره کوونکي نیولي دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدایي کې د ایراني ریال د نرخ د لویدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر مزد مظاهره وکړي. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کېدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقره غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولی دی خوشی کړي. واشنگتن تیرونی پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې لغړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او ورسته خبر ده چې په بنگلاديش کې چارواکو په موبایلونو باندې انټرنیټ بند کړی دی. بنگلاديشي چارواکو ویلي چې اړوندو ادارو ځکه دا کار کړی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو پیل شوی مظاهرو زور اخیستی دی. تر ډیره د دغه کار هدف دا ښودل شوی چې ځوانان سرغونډ نه شي. په ډاکا کې پرون مظاهرې په تاوتریخوالو واوښتې او د شاهدانو په خبره څه باندې 100 کسان هغه وخت ټپیان شول چې پولیسو ربړي مرمۍ وویشتې او ځینو دولت پلویو کسانو ته اجازه ورکړه چې په مظاهره چیانو برید وکړي. ټپیان د سیمې شاوخوا روختونو ته انتقال شوې دي. مظاهره چان په بنگلاديش کې د سړکونو د خوندیتوب د کمزورتیا په خبرګون راپورته شوی ځکه د دوی په خبره دوه ځل مکان تیرونه د یو بس د چټکتیا له امله وژل شوې دي. خبرونه مو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. راځو لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د ولایت پورشتيونیو کې د خونړیو حملو شاهد وو. افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هر ورځ زیات. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله زمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله زمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی وو. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حمله وسلوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې پاسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه. خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسونو لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطاره رسېدلې ده او ډېر ګر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې اوسه دم ترفره شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه نا څه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حمله وسوه. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خود افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخت ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیرواګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حد ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولس ته لومړیتوب څه شی دی. په سر مقاله کې راغلي، زموږ ځینې ښاغلي شفاف انتخابات د هیواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لاره ګڼي، ځینې نور سوله د ولس تر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا ګڼي، او ځینې نور بیا فساد او درغلي د هیواد د ټولو ستونزو مور ګڼي. د سر مقاله لیکونکي په خبره، په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړیتوبونه دي، لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي دي. خو د ورځپاڼې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي. په ولس کې د ملي والی د روحیې راژوندي کول، او په پردیو د تړاو پر ځای د خودۍ او غرور پالل. مسیر خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا په رسمي ډول د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان کړی، خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې نوموړي کمیسیون د ځینو کسانو نومونه له لیست نه ویستلي دي. دغه شان ځینو ته جدي اخطار او ځینو ته هم عادي اخطار ورکړی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور، په خپرو شویو نومونو کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي، او داسې ښکاري چې لومړني ګامونه سیاسي اخیستل شوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي، خو د ورځپاڼې په حواله، دوی باید له هر ډول قومي، ژبنیو، سمتي او سیاسي تړاوونو لرې دا کار وکړي، او پرې نږدې چې سیاست او سیاسي لوبې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي. انیس لیکي، دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري. په سر مقاله کې راغلي چې تازه د امت په نوم یوې پاکستاني ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې په راتلونکو میاشتو کې په ترکیې، قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبرې وکړي. خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبرې کوي، افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ ترسره شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که حالات داسې وي، بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډو اخیستلو موضوع راخیستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، په افغانستان کې فساد نه انکار نه شي کېدی، ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي، دا مسله د اندېښنې وړ ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم رازو یوې بهرنۍ موضوع ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه، او وی ویل چې د امریکا د حکومت پر دوو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د موسیقي پروګرام خپور شي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوو لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي.
موږ
تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري، کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي، او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکرراً له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر